امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیه سرداریم، هیله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز، د عراق د دفاع وزارت وایي چې د داعش افراطي ډلې بېګا شپه ناوخته د موسل په ښار کې د النوري تاریخي جومات په بمونو تباه کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې د رقا په ښار کې ملکیانو ته د موجوده خطرونو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده، او د روسیې مقاماتو د امریکا د نوو بندیزونو په مقابل کې عکس العمل څرګند کړی دی. د خبرونو تفصیل، د عراق د دفاع وزارت وایي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو بېګا شپه ناوخته د موسل په ښار کې د النوري جومات او د هغې مناره هغه وخت بمونو تباه کړې ده چې د دوی قواوې د دغه جومات 500 مترۍ ته رسیدلې وي. د عراق د دفاع وزارت وایي چې دا یو بل تاریخي جنایت دی چې دغې ډلې وکړ. په دغه جومات کې چې د موسل د ښار په لوی جومات هم مشهور دی، د داعش د ډلې د ملیشو مشر ابوبکر البغدادي په 2016 کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس پرون ویلي دي چې د هغو ملکیانو د ژوند خوندي کولو لپاره جدي هڅو ته ضرورت دی چې د سوریې د رقا په ښار کې بند پاتې دي. د سوریې قواوې او په سوریې کې هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي دې ته آماده دي چې د ښار د داعش د ملیشو نه بیرته ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې ډېر ملکیان په هغو سیمو کې بند پاتې دي چې حتی 100 کاله کېږي چې هغوی ته کافي خوراک او دارو درمل هم نه دی رسیدلی. د روسیې مقاماتو په خپل ملک کې د امریکا د نوو بندیزونو په مقابل کې عکس العمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې د روسیې د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریباکوف او د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال تامس شینن تر منځ راتلونکی ملاقات فسخه کړی دی. هغلی ریباکوف په دې باب ویلي دي چې وضعیت دغه شان خبرو دپاره مناسبه نه ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د دغه ملاقات د فسخ کولو په خاطر خپل خفګان څرګند کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نتاق هیدر نورت ویلی دی، موږ په دې تاسف کوو چې روسیې د داسې فرصتونو نه ځان لرې وساته چې په هغې کې د روسیې او د امریکا د دوه اړخیزو روابطو په مخ کې د موجوده خنډونو په باب بحث کېده. سیاسي مبصرین وایي چې په دې هفته کې په سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې د ایران د توغندیو د وارولو نه داسې ښکاري چې د سوریه په شخړو کې د ایران نظامی مداخله زیاته شوې ده، او هغه بالته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو او د روسیې او د ایران د قواوو ترمنځ چې د سوریه د رژیم ملاتړ کوي تشنج زیات کاندي. د ایران د انقلابی ګارد په ویلامی کې ویل شوې دي چې د یکشنبې دروازې د توغندیو په حمله کې د سوریه په ختیځ کې د داعش د قماندې مرکزونه او د بمونو د جوړولو تاسیسات تباه شوي دي. د ایران دولتي مطبوعات وایي چې دغه د توغندیو د وارولو حمله په حقیقت کې د ایران سرګند دښمنانو اسرائیلو، سعودي عربستان او امریکا ته یو مهم پیغام دی. پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا او د چین د لوړ رتبه ډیپلوماټانو ترمنځ په ملاقات کې د هغه محصل د مرګ نه وروسته چې په شمالي کوریا کې زنداني وو زیات بحث د شمالي کوریا په باب و. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د ختیځ آسیا د چارو د دفتر وی لوړ رتبه رئیس ډیپلوماټي وبخښي. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د ختیځ آسیا د چارو د دفتر وی لوړ رتبه ډیپلوماټي سوسن تورنتون ویلي دي چې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع د وزیر جیمز میتس، د چین د دولت د مشاور ینګ یوهی چی او د چین د فوج د لوی درسیز فنګ فنګ هوی سره په ملاقات کې د خبرو اصلي موضوع د شمالي کوریا په باب و. هغه وای چې مونږ د شمالي کوریا د مهم تجارتي شرکت شریک په حیث چین دې ته سوال دی چې د خپل نفوذ نه کار واخلي او په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په عملي کولو کې مرسته وکړي. د بشر د حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر وایي په داسې حال کې چې د اوکراین د شخړو نه څلور کاله تیریږي، بیا هم په دې وروستیو میاشتو کې د خلکو د تلفاتو اندازه زیاته شوې ده. د سږ کال د فبروري د نیمایي نه بیا د مې د میاشتې تر نیمایي پورې هلته شپږ دېرش ملکیان مړه شوي دي، چې په دې کې نسبت تیر رپورټ ته 78% زیاتوالی راغلی دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې عالی کمشنر زاید رادالحسین کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې خلکو ته ډېر تلفات د جنگ د وخت د هغو مرمیو د لاسه رسېدلي چې نه دي چاودېدلي. هغه وایي سږ کال تر اوسه پورې په دغه جنجال کې 80 تنه مړه او 300 نور زخمي شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په 2016 کال کې د اپریل په میاشت کې د اپریل د اوکراین د شپېر د پیل راهیسې هلته 10,000 تنه مړه شوي.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز خپل یو 10 کلن زوی محمد بن سلمان د ولیعهد په توګه اعلان کړ. ایران دا کار نرمه کودتا بللې. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس وایي چې د ملک سلمان د فرمان په اساس د هغه وراره محمد بن نایف چې ولیعهد او د سعودي عربستان د کورنیو چارو ځواکمن وزیر و اوس له ټولو دندو څخه ګوښه کړی سو. بن سلمان چې اوس د سعودي عربستان د دفاع د وزیر په توګه کار کوي د هغه هیواد د اقتصادي بهیر چارې هم څاري. همداشان د فرمان له مخې محمد بن سلمان به اوس د هیواد د صدر اعظم د مرستیال په توګه هم دنده پر مخ بوزي. یو 10 کلن بن سلمان د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د یمن په جګړه کې د سعودي پر مشرۍ ائتلاف مسؤل هم دی. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي جنګیږي. د سعودي رسنیو رپورټ ورکړی چې د سلطنتي کورنۍ د 40 غړو له ډلې څخه 10 غړي یې د نوو بدلونونو په پلوي رای ورکړې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د خپل ناسکه ورور عبدالله بن عبدالعزیز لمړنی وروسته د هغه هیواد پاچا سو. په دوبۍ کې د نږدې ختیز او خلیج د نظامي څیړنو د مرکز مشر ریاض خواجه وایي چې په خلیج کې څارونکي په دې تمه دي چې شهزاده بن سلمان به هم هغه پالیسي پر مخ وړي کومه چې ده پخپله جوړه کړې.
د سعودي عرب بهرنی سیاست کې شهزاده محمد بن سلمان ډیر سرګند رول لري او دا اوسنۍ خارجه پالیسي هم د ده په مشورو جوړه شوې، نو د کوم بدلون تمه ته نشي کېدی.
په داسې حال کې چې د خلیج یو شمیر هیوادونو د سعودي نوي بدلون ته هرکلی ویلی، د ایران دولتي تلویزیون د سعودي د پاچا تصمیم ته چې خپل زوی د ولیعهد په توګه وټاکه د نرمې کودتا په سترګه کتلی دی. سعودي عربستان او ایران دوه سیمه ییز قدرتمن هیوادونه دي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د زیاتولو په سیالۍ بوخت دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د سوریې یو کوردي کورنۍ چې په دې وروستیو وختونو کې د ماساچوسټس ایالت د ویبستر په ښار کې میشته سوې ده، هیله لري چې خپله تداوی وکړي او یو ورځ یې په هیواد کې سوله او ثبات تامین سي.
د لیلا قصه د نورو سوریې مهاجرینو په څیر ده. هغه د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره سخت کار کوي. هغه په خپلو کارونو کې دومره بوخته وه چې امریکا ته د راتګ د مخه نه پوهېدله چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته ده.
کله چې زاول امریکا ته راغلم نو فکر مې کاوه چې ناروغي نه لرم، خو وروسته راته معلومه شوه چې پښتورګي مې له کاره غورځېدلی دي. ډاکتران وایي چې یو نوی پښتورګی یوازنی تداوي ده. څوک ماته خپل پښتورګی نه راکوي. لور مې معلولیت لري او موږ له سختو شرایطو سره مخامخ یو.
هغه وایي د معلولې لور وضعیت یې هغه وخت لا خراب شو چې په ترکیه کې پناه واخیستله، ځکه چې هلته د هغې درملنه نه کېدله.
څرنګه چې موږ سوریایان وو نو هیچا موږ ته پاملرنه نه کوله. ما غوښتل چې خپله لور د فیزیوتراپی یو مرکز ته بوزم خو نتیجه یې ور نه کړه. د هغې د درملنې لپاره د 3.5 کلونو موده کافي وه. اوس به هغه په پښو تللی.
د لیلا خوند لقمان وای کورنۍ یې په ترکیه کې د کلونو له تیرولو نه وروسته وکولی شول چې امریکا ته مهاجر شي، خو د هغه په څیر زیاتره خلک لا هم له کړاوونو سره مخامخ دي.
سلګونه حتی زرګونه ماشومان زما د لور په څیر دي. هغوی د جګړو له امله معلوله شوي دي او زیاتره درملنې ته لاسرسی نه لري. خدای دې له هغوی سره مرسته وکړي، خو شکر دی چې موږ دلته د هغې د درملنې یو چانس لرو.
لیلا وایي چې کورنیو او معلولینو د جګړو له لاسه تر ټولو زیات کړاوونه لیدلي دي.
دا سړی ضروروي چې یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅه کوي او تښتېدلی نه شي. په تېره بیا زموږ د لور په څیر معلولین یا زموږ په څیر خلک چې د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري، دا یو سخت کار دی.
د لیلا او لقمان په ذهنونو کې د خپل پلرني ښار آفرین خاطرې لا هم تازه دي، خو هیله لري چې ماشومان به یې په امریکا کې یو راتلونکی ولري. هغوی هغې ورځې ته سترګې په لاره دي چې یو ورځ په سوریه کې له خپلوانو او ګاونډیانو سره مرسته وکولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بلجیم څارندوالانو د بروکسل د اورګاډي په تمځای کې د ځانمرګ برید هویت افشا کړی او ویلي دي چې برید کوونکي د مراکش تابعیت درلود. بلجیمی چارواکو ویلي دي چې د ځانمرګ د ترکریزو فعالیتونو په اړه اطلاعات نه درلود. د بلجیم صدراعظم وایي که برید خونساسوی نه وای نو ممکن لوی خطر به یې دغه هیواد ته پیش کړی وای. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
یو سړی د سه‌شنبې په ماښام د بروکسل په مرکزي تمځای کې یو اندازه چاودېدونکو توکو ته چاودنه وکړه. دا یو کس سملاسي د امنیتي مامورینو په ډزو ووژل شو. د بلجیم حکومت د بریدګر د هویت په اړه ډېر کم معلومات شریک کړي دي. د بلجیم د څارنوالۍ ادارې ویان وایي چې برید کوونکی د مراکش تابعیت درلود.
پرون په 8:09 دقیقو یو سړی د بروکسل مرکزی تمځای ته داخل شو. له عمومي دالیز نه په تیرېدو هغه په لاندې منزل کې د مسافرو خوا ته لاړ. له لږ انتظار وروسته هغه په 8:04 د مسافرو په منځ کې ښکاره شو. هغه خپل بکس راواخیست، نارې یې شروع کړې او جزئي چاودنه یې وکړه. له نیکه مرغه هیڅوک ژوبل شوی نه دي.
سیمه ییزو رسنیو بریدګر و 1.5 کلن سړی بلله چې د رپورټونو په اساس یې په مولنبیک نومي سیمه کې ژوند کاوه.
موږ باید دوکانونه تړلي وای. موږ خپل مشتریان وساتل څو خوندي وي. وروسته پولیس راغلل، موږ یې له دوکان څخه وویستلو او سیمه یې امن
کړه.
څرګنده ده چې موږ د دغو شان اعمالو په خلاف یو، خو رښتیا داسې څه نشته چې موږ یې د دغو خلکو په مقابل کې سر ته ورسوو. دا دردونکی ده او زما زړه یې مات کړی دی.
د بلجیم صدراعظم چارلس مایکل د بروکسل برید یو ترهګریز عمل بولي او وایي چې که مخه یې نیول شوی نه وای نو چاودنې به خلکو ته لوی خطر پیښ کړی و.
کولی شو تاسو ته اطلاع درکړو چې موږ وتوانېدو تېره شپه په مرکزي تمځای کې یو ترهګریز برید خونسا کړو. یو کس هڅه وکړه چې چاودنه وکړي. اردو دغه کس له منځه یووړ.
د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د بلجیم په هوایي ډګر او د مترو په یو تمځای کې د یو لړ مرګونو بریدونو وروسته بلجیم د تیارسۍ په حالت کې و. بلخوا هسپانیا کې پولیسو د داعش ډلې د یو مشکوک غړي په شمول د مراکش درې اتباع نیولي دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نیول شوي کسان د هغه هیواد د ملي امنیت لپاره خطر بللی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM/15.
پاکستانی پوز د سیشن بی پاور زوویل د افغانستان سره د ډیورن پر کرښه د امنیت د شکېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړي، خو افغان چارواکي وایي د نړیوالو اصولو له مخې او د افغان حکومت له مشورې پرته پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د هیڅ ډول تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په دې هکله موږ د قبایلي او سرحدونو چارو د سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې.
د نړیوالو اصولو د مخې او تاریخ ته په کتو
پاکستان د ډیورنډ په فرضي کرخې د تاسیساتو د جوړولو حق لري؟
هم تاریخ ته په کتلو او هم نړیوال اصولو ته په کتلو پرته له دې چې د افغانستان د حکومت موافقه ترلاسه شي، پرته له دې چې د افغانستان د حکومت سره تفاهم وشي، پر دغې فرضي کرښې باندې هر ډول تحرک، هر ډول تاسیساتو جوړول، هر ډول بندیز لګول، دا په یو اړخیز توګه په خلاف د ټولو اصولو دي او د افغانستان حکومت قطعا دې سره موافقه نه لري او د دې په وړاندې خپل جدي اقدامات ترلاسه کړي.
د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ستاسو نظر څه دی؟ د سیمې په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو، یعنې پاکستان او افغانستان، د امنیتي ثبات لپاره همدا لاره ده چې باید د ډیورنډ پر فرضي کرخې دیوال جوړ شي؟
اسلام باید په دولتي کچه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې اراده رامنځته شي چې دا لا تر اوسه نشته. افغانستان او سیمه لبد مرغ دولتی ترهګری سره مخامخ ده او د لارو بندول او د خلکو په کورونو کې، د خلکو په ملکي سیمو کې د بندیزونو رامنځته کول دا ترهګری سره په مبارزه کې هیڅ ډول مرسته نه شي کولای. د دې لپاره چې د ترهګری مرکزونه په ښارونو کې دي، په هغو ځایونو کې دي چې اسامه بن لادن هلته ووژل شي، هغو سیمو کې دي چې هلته ګڼ شمېر نور ترهګر مخ شول، دا په دولتي سطحه د یوې ارادې، تصمیم او ژمنې غوښتونکی ده، د یو تعهد او صداقت غوښتونکی ده، نه دا چې د هغه کرښه وتړل شي چې د افغانستان خلک، د دې سیمې خلک، په ټولو مهم د دې سیمې خلک هغه د سرحد په توګه په رسمیت
وپېژني. پاکستان به تر څو پورې د ډیورنډ کرخه د سیاسي فشار په توګه کاری؟
زه فکر کوم چې دغه ډول فشار په توګه د کارولو هڅه پخوا هم شوې، مګر د دې سیمې خلک د دې مخالف دي، هېڅکله اجازه نه ده ورکړې. اوس یو ستونزه دا ده چې د دې سیمې خلک وژل شوي دي، له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي، بېځایه کړای شوي دي او جبري کډو ته ایستل شوي دي. مگر د خلکو اراده مطلع شوې نه ده. زه فکر کوم دې برخه کې دوی نه یوازې چې د دې کرښې نه د فشار د وسیلې په توګه کار نه شي اخیستی، بلکې دا دومره حساس موضوعات دي چې که د دې سیمې خلک راپاڅېدل او راوپارېدل، فکر کوم د دې عواقب به ټولې سیمې ته داخل نه وي.
لیوال صاحب، افغان حکومت په بار بار د پاکستان غوښتي چې پر کرخه د تاسیسات نه جوړي، خو پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه یا په دې خبرې هیڅ غوږ نه دی ګرولی. اوس نو څه رقم یا څه ډول اقدام د دې کار معنی کېدای شي؟
د افغانستان حکومت چتن پر دې مسایل غور کوي او تر ټولو لومړنی انتخاب ډیپلوماسي ده. نړیوالو مراجعو ته د دې مسالې وړاندې کول دي.
بله، که حقوقی بحث سره شو، پرته د افغان حکومت د سلا و مشورې نه د دې تاسیساتو جوړول به د پخوانی شوې موافقې او د نړیوالو اصولو له مخې څه رقم پایلې ولري؟
دلته خو اصلي اخ د دې سیمې خلک اول خو نو داسې فکر کوم چې داسې تاسیسات پخوا هم هڅه شوې چې جوړ شي، خلکو ړنګ کړي، خلکو له منځه وړي. تر ټولو مهمه هم په نړیوالو موازینو کې او په هر راز حقوقي بحث کې د دې خلکو اراده او غوښتنه ده، تر هغو پورې چې د دې کرښې دواړه غاړو پرتو ولسونو ته مراجعه ونه شي او د دې رایه وانخیستل شي، تر هغو پورې هر ډول اقدام یو اړخیز دی.
مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د
د پکتیا دینی عالمانو د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتي دي چې د اختر په شپو او ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. مدني فعالانو بیا پر مرکزی دولت غږ کړی چې دغه ولایت ته نوی والی ورولیږي څو وکولی سي ستونزې ښې مدیریت کړي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیا دینی عالمان په داسې حال کې پر طالبانو د تاوتریخوالي بندېدو غږ کوي چې د روژې میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې تر خونړیو بریدونو وروسته افغانان د کوچني اختر لپاره تیاری نیسي. دیني عالم مولوي خالقداد حقاني له وسلوالو طالبانو په مجموع کې د افغان دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او له پردۍ تپل شوې جګړې لاس واخلي.
هم جامعه هم د وطن په بدبختیو باندې د دغه تحمیلي جنګونو د وجې نه چې موږ یې نه غواړو او پردي جنګونه راغلي دي د دې اور سوځېدونکي مواد چې ده موږ و تاسې افغانان یو نو موږ و تاسې سولې ته ضرورت لرو. دا به څوک راولي؟ موږ و تاسې دښمنان یې نه راولي. هغه څوک چې په دې کې شوم اهداف لري هغه نور هم زموږ و تاسې په وینو تویولو باندې ماړه شوي نه دي.
د دینی عالمانو په دغه خبری کانفرنس کې یو بل دینی عالم شیر رحمان پر خلکو غږ وکړ چې له اوسني نظام څخه د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورولیږي.
پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې ډیر ګڼ شمیر فضایل ذکر کړي. موږ او تاسې په ټولنه کې څه ګورو؟ که صلح اقتصاد به وي، که صلح امنیت به وي، که صلح بیا رغونه او انکشاف او پرمختګ به وي، که صلح صحت به وي، دا ټول تر دې پورې تړلی دی، بلکې د انسان ځوان تر دې پورې تړلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې طالبانو د پولیسو د سپین غر زون پر قوماندنۍ ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړل او دغه راز د ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم د طالبانو د فعالیتونو خبرونه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینو غړو په یوه جلا خبري کانفرنس کې پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دغه ولایت نوی والی ورولیږي څو روان ستونزې ښې مدیریت کړی شي.
په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو او د ملکي ادارې په سر کې پاک متخصص د پکتیا د کلتور عناناتو سره بلد وطن ته وفادار کسان په دندو وګوماري چې تر څو دغه بد وضعیت ته د پای ټکی کیږدي، په آینده کې وتوانېږي چې د ولس خدمتونو ته په هره برخه کې رسیدګي وکړي.
په دې وروستیو دوو کلونو کې چې د پکتیا لپاره ټاکل شوي ولیان له ډېرې لنډې مودې وروسته له دندو ګوښه شوي له کبله یې په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې د مشکلاتو د رامنځته کېدو خبره کیږي.
پکتیاوالو هغه استازي چې په ار کې دي هغه د پکتیاوالو استازیتوب نشي کولی، هغه د اوسنیو حالت څخه ښه خبر نه دي، هغه آګاهي نه لري. نو د دې پر ځای باندې چې یو دوه درو نفرو سره د والي په ټاکلو باندې یا د نورو چارواکو ټاکلو په عقل باندې مشوره وکړي، بهتره به دا هغه چې د یو خلکو سره مشوره وکړي چې هغه په پکتیا کې عام رسوخ لري، هم پکتیا کې ملاتړ لري، هم پکتیا کې خلک د هغه په خلو باندې ځي.
د څېړونکو په وینا د والیانو ژر تبدیلي او د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کول پر امنیتی وضعیت د منفی اغیز ترڅنګ د سیمه ایزې ادارې چارې ټاکنه او د کاري پرمختګونو د ځنډ لامل ګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر مهال د بیلابیلو ستونزو له کبله په زرګونو ماشومان له واکسین څخه محروم پاته دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهار یې رالېږلې.
رسمي شمیرې ښیي چې په روزګان کې تر 10,000 زیات کوچنیان د بیلابیلو عواملو له کبله په ترینکوټ او ولسوالیو کې له واکسین څخه محروم پاته دي. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست یو مسؤول ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نامنیو او دوامدار جګړو د پولیو پر واکسین بد اغیزه کړې.
دغه کمپاین نه مخکې تللې دي، خو بیا هم د امنیتي حالت او فعال جنګ په دې باندې تاثیر کوي. نو حتماً کوم ساحه کې چې د واکسین فعالیتونه کم اوسېږي نو هغه ساحه ډېره د تهدید لاندې اوسېږي او خاصکر د پولیو د خطر لاندې حتماً وي.
په روزګان کې 188,000 تر 500 کلونو کښته کوچنیان د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی. د دې ولایت د مدني ټولنې غړی ولی محمد افغان وایي چې په روزګان ولایت کې د دولت د وسوال مخالفینو د پراخ نفوذ له کبله د وسوالو طالبانو ځینې سیمه ییز قومندانان هم د واکسین د پروګرامونو کله کله خنډ ګرځي.
نو خلک د دې واکسین سره علاقه مندي لري، خو ځینې وخت دغه واکسین په صحیح طریقه باندې سر ته رسیږي. ځینې ولسوالۍ کې کم ناظرین او کم کسان چې دی ورته درې هغه په دې طریقه باندې دغه واکسین هغه ساحو ته نشي وړلی. ځینې وخت مخالفین دا چې غوښتنې لري خپله د واکسین د بخش د څانګې څخه فیصدي م ورسره کوي چې تاسې به موږ ته دغه نه پیسې راکوئ او د هغه په بدل کې به بیا تاسې دلته راځئ واکسین به کوئ.
د روزګان په دوه همسایه ولایتونو کندهار او هلمند کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه راز په یادو ولایتونو کې د محیطي ویروس شتون هم یوه لویه اندېښنه ده. د روزګان روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار او هلمند د پولیو مثبتې پیښې او محیطي ویروس د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی، خو دوی د نامنیو له کبله نه دي توانېدلي چې زرګونو کوچنیانو ته واکسین ورسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته داسې وویل:
تر ټولو ستر مسؤلیت میندو او پلرونو ته راځي، ځکه دوی د ماشومانو سرپرستان دي. بیا هم په دې حوزه کې ډېرې ستونزې شته او ماشومان ډېر له واکسین څخه پاتې کیږي، نو که میندو او پلرونه تپو تلاش وکړي او دا یو اولیت وګڼي، انشاءالله بیا به ډېر کم ماشومان د واکسین څخه پاتې.
ساش کال په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر څلورو ته رسېدلی دی چې دوی په هلمند، یوه په کندهار او یوه هم په کندوز ولایت کې ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې په هلمند ولایت کې وروسی پیښه له دې کبله رامنځته شوې چې د ګزن وهلي ماشوم کورنۍ د پولیو له واکسین سره مخالفت درلودي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اوړي په توده هوا کې ماشومان ولې په اسهال اخته کیږي؟ د دې ناروغۍ د مخنیوي او علاج لپاره څه باید وسي؟ په دې باره کې په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزي موږ ته معلومات راکړي.
د دوبي په موسم کې اکثره میکروبي او پرازیتي امراض پیدا کیږي. په خاص ډول په ماشومانو کې اسهالات یا نسناستې ډېر لیدل کیږي. موږ د ماشومانو د نسناستې د ناروغۍ په هکله د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي څخه څو پوښتنې کړې. لومړۍ پوښتنه مو دا کړې چې ولې د دې ناروغۍ څخه اکثره ماشومان مري، علت یې څه دی؟ دی وایي:
تاسو ډېر مهمې نقطې ته اشاره وکړه. ناسناسته با وجود د دې چې یو ډېره عادي ناروغۍ ده، او که چېرته والدین خصوصا میندې متوجه شي نو د دې ناروغۍ مړینه به ډېره کمه وي. د ناسناستې مړینه لا هم د افغانستان په سطحه د ماشومانو په مړینه کې تقریبا دوم ځای لري. په اوله درجه په ژمي کې سینه بغل دی او په دومه درجه د تعداد له نظره سره ماشومان د نشناسې له کبله مري. دلیل یې دا ده چې په دې ناروغۍ کې د وجود اوبه کمیږي او میندې دې ته متوجه نه دي. د وجود اوبه چې کمې شي او دغه کمواله بیخي زیاته شي، بیا نور سیستمونه حتی بدوري هم له کاره ولېږي او ماشوم د مرګ خواته رهنمایي کیږي.
د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر او د اندرا ګاندي د روغتون رئیس وایي والدین باید دې نقطې ته ډېره توجه وکړي. کله چې د دوی ماشوم ته اسهال یا نسناستې پیدا سي، باید هغه ماشوم ته په وخت او زمان سره مایعات ورکړي. هغه ځایات چې دوی ته د نس او خولې له لارې پیدا سوي، دا باید د دې لارې څخه پوره کړي، یعنی د کور په عادي اوبو کې لږ څه مالګه او بوره حل کړي او ناروغ ماشوم ته یې ورکړي، تر څو دوی د دې مایعاتو په واسطه د مرګ له خطر څخه وژغورل سي. ډاکټر یوسفزی وایي هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې د دوی ماشومانو ته د نسناست یا اسهال ناروغي پیدا سي، والدین باید و دې ټکي ته ځانګړې توجه وکړي. دی وایي:
چې ډېر مهمه ده، اول دا ده چې کچیرته موږ د خپلو ماشومانو ته خصوصا میندې په خپل وخت اول د مور شیدې شروع کړي. دا د مور شیدې ډېره مهمه ده چې ماشوم تر شپږو میاشتو د مور شیدې واخلي. په دې کې د ماشوم غذا تر څنګ په کافي اندازه اوبه هم شته.
دا یو ډیر مهمه خبر ده چې مېندې باندې توجه وسی چې په اوله مرحله کې د ولادت نه وروسته زر خپل شوه شروع کی په دې شروع کې دا ډیر مهمه خبرې دی. اول دا چې هغه کافی انرژي لري، دوم دا چې هغه مواد لري چې ماشومان د عادي ناروغیو نه ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.